سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي. تمدا افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. افغان ولسمشر په طالبانو غکړی چې کدوی ادعا لري افغانستان کې ډېرې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي؟ دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وای سشکا لشتر لشه 204 راوی خبریالان په نړۍ کې بندیان شوی دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د ولی مرستيال نن بمی چاودنی وواشه. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستيال ولی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتري شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومېډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلې. بل لور ته د هدفي وشنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وبشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ساجي رډو ته وویل.
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغه نن سهار شپږمې بجې د کابل د دولسمه امنیتي حوزې اړوند نامعلومو کسانو په ډزو زمونږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
په یک منصوب دغه مجروح است.
شغله فرامرسیا ته وی د پیش پټاړو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. خودی هڅه روانه کړې دي د دې پیش مسولیت چا نه دی منلې. د غور د ولایت شورا مرستيال د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وشل شو. دا ساجي راډو خبريال لسمي خبر راکوي چې چاودنه د ولایت شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشو چې په دې پیښه کې د ولایت شورا بلغړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو. د کرنې او مالداري وزارت ویاند اکبر رستمین نازدي راډو ته ویل سشکال د ننګرهار له بڼونو 1500 ټنه لیمو ترلاسه شوې دي. تیر کال دغه حاصل 1500 ټنه و. د کرنې او مالداري وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده. بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هېواده بهر بازار پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شو. بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پروند ولسمشري انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوې. جو بایدن د نومبر د 3 منټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رای دیموکراتانو خپل کړي د بایدن رای 306 ته ورسېده. ډانلډ ټرمپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپل کړی دي او د بریا لپاره 200 الیکټرال کالج رای پکار دي. سشکال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې ځکه چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې. تمه ده چې جو بایدن د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږ ونې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کرملین وی پانې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شو چې بایدن انتخابات ګټلې دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ تکړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره بحث وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده. پوتین دا هم ویلی دی چې دای له بایدن سره تماس او همکاري ته چمتو دی. د پوتین ویاند ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره 2 زړی وو. د خبريالانو د خوندیتوب ټولنوي سش کال د پامور خبريالان د دې لپاره د حکومتونو لوري پنړي کې زنداني شي بي چې د کورونا وبا پیښه کم ښکاره کړي او د مدني ناکراري راپورونه ورنکړي. په نیویارک میشته د ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لشتر لشه 240 بیا خبريالان بندیان شوي دي. د دې ټولنې په وینا د 1990 ملسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوي. د اولا پنوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. د شرکت د دوشنبه پروس اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 315 میلیونه ډالر په لګښت ودانه شي. د راپورونو له مخې اوله شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي سش کال د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګون میشي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غکړی چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
طالبان دا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات وکړي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازول لمړی مطلب ته تمدد. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یوې غړي ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوي نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
روسه تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 نیټې پورې د سولې د خبرو په زندېدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاو نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډیر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستان شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی د غړې کابل ته د ستنېدو موخه د هغه اجنډا په اړه سلا مشورې بولی چې د طالبانو لخوا سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادې زنوم لړ سپارلې، خو طالبانو بیا سلیر شمادې د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دی. خو د افغان حکومت نوې وړاندیز بیا دار چې د سولې خبرې دی په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوخه سیمه وټاکي.
طالبان دالری چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات وکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات څرقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل د دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي دا سمحال چې د مذاکرات لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسی راتلونکو پړاوونو د خوځو حقوقو او د اوربن پر بیړنۍ اړتیا هم خبري وشوه. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې دی یو اندېښنې په توګه مطرح دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي چې امریکایي عسكر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه په افغانستان کې را ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلی پورې باید د افغانستان وویستل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور مو اورید په همدې تړاو د چې افغان حکومت په څه ډول سولې غواړي او په څه هدف طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مختوړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندر سره اجمل اند مرکه کړی ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلی احمد کرزي په دوره کې په 1902 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل شو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا و چې د افغانستان اوږدې کشالۍ او خونریزۍ ته د حل مناسبه لاره ولټول شي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې خودل شي. نږدې نیمه پیړۍ تیره شوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او ولس د نیکمرغۍ او هوسایۍ یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بونله کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی مو کلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا ستر وسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ وس خو مرکچی ټیمونه په رخصتۍ تللې دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وای د سولې خبري اترې دی په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه ولاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبري په افغانستان کې پیل سي لیکتر لیګه امغه ټاکل سوي سیمه بل جګړې په امن سي سولې به لایبهام راوځي اغه لیکتر لیګه ګټه به دا وس دی افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سولې دی ولس باور زیات سي له بهرنی اغیزه به خلاص سي او بل داسې دی یو لګښتونو مخه بهونه ولسی چې ملت یې اصلا نه سپورته کولای د سولې بهیر ته باندې ولس لاسرسي اسانه سي او په دوړو ټیمونو به فشار راوړي په اسانه سره په دوړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې خبرې تر سره کیږي د اقتصاد او امنیت لپاره به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت لدی وړاندیز نو وروسته چې وای د سولې د خبرو نور پړاونه د افغانستان کې تر سره شي خپل دریز نه دی واضح کړی خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. په خپل رسنوي کې دغه وړاندیز ډیر توپ هر کله یو سو په ملاتړ اکثر افغانانو د خپل سیمو عکسونه خبرو کړو چې د سولې پات پړاونه دی په دې یو سیمه کې تر سره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه جواب وایي. کله چې سولې په مورید کې اسی رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مسیرانو افغانستان ته دراتک زړه وکړي او دلته د خپل خلکو له حاله نږدې او زرزر خبر شي. بلداس په دې اقدام سره په ټولنه کې طالبانو د ادغام لار ما وارسي او د وګړو د کورنیو د رستنېدو لړۍ به بس لامدې جې پایل شي.
خای طالبان د خپل مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېخنی ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دیننه خپل وختنی او خپل خبري اسي چې په قطر یا یو بل دریمګړي هیواد کې شریکول شي په آزاد او خپلواک توګه شریک نه کړی شي په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکول شي
ګوري لومړی حکومت د غوړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی یعنی د افغانستان په اړه نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي که هوکړه وسی د چوکاټو ادارې تنظیمي بيخي اسانه ده او که دوی د افغانستان په یو نقطه کې ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لوی دا وو تیر سي وای او یا سره نظمکه تر واک لاندې ده شپېته سره نه تر واک لاندې ده
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کوردننه دی د سولې مذاکرات ته زړه خکې
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني
نن په کابل کې په یو مقناطیسي ماين چاودنه کې د کابل د والی مرستيال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرټر وژل شو او دوه ساتونکو ټاپيان شوې دي د خبره د افغانستان د کورونی او چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي رادیو ته وکړه تر دې مخکې هم په کابل او نور سیمو کې مقناطیسي ماينونو چاودنې شوې دي او په دې ورستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیات کیږي او پکې هغه کسان لغړلې ژورنالستان مدني فعالان او ګرن نور پیژندل شوی شخصیتونه هدف ګرځول کیږي اروپאי ټولنې په افغانستان کې مشت ناتو سازمان دوی ټولو په یو خلص وخت مخکې په یو اعلامیه کې دغه سي هدفي وژنو د مخنیوي غک پورته کړي او ویل دي چې باید راګړېدلې فعال اشخاص په نخ نکړي او لټولو د جګړې لخلې خو غوښتي دي چې د ملکانو لوژنې دي لاس واخلي په همدې ارتباط مو لې یو امنیتي کارپو خغلی کابل خان تدبیر سره مرکه کړي ده د او زین نور کارپوان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماينونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې باندې د انجینری د افغانانو نه ده خغلی تدبیر وایي تر ډیره کسان چې د مقناطیسي ماينونو یې خودین کړي لې یو بل سره په پیژنې لامدې کابل حکومت د هستي په لمنځوړلو کې پاتې راغلی دی ل خغلی کابل خان تدبیر سره امید ظهیر مال مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې چې د غبرېدونو اصلي هدف څه دی په داسې حال کې چې مسولیت هم څوک نه مني
د افغانانو د لپاره په سیمه کې نوې نوې جنگونه ډیزاین کی او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخي په تاسو سره افغانای دا شغه استخدامي او دغه جنگونه په دوه خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو لډیرو خطرناک جنگونه نه ده تاسو ګورئ یو مقناطیسي مهند د دوه دریو کسانو ژوند اخلي او استلمن زوري او ټول قیمتي تقریبا د 1000 نو 3000 افغانۍ پورې ده په همدې خاطر باندې زه د فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر فشارولو د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکونکو په افغانستان کې د خلکو د دوه ټولو د پمنس کې دی وهم او ډار د خبرولو په خاطر باندې هم دغه جنگونه ډیزاین کیږي
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماينونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماينونه نخلی په موټر پور درحاله کې چې هغه کسان چې تر ډیره پوری نخه کیږي د کلوړ پوری چارواکي دوی ساتون کې ملري ولی خپل موټر نه چکه یا نور مسائل
یو داسې هم دغه لوړ پوری کسانو د افراد او اشخاصو نه سوء استفاده کوي دوم د هغو بې غوري چې هغه لخپل نقلي واسطې سره د فکر کوي چې زه نو ټارګټ نه یم حال دا چې په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجز دي په دې کې افراد او اشخاص استخدامي دي زرو یو نیم زرو دوه زرو افغانۍ په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هغه وظیفه انجامي
تدبیر صاحب یو مسله دغه چاودیدونکو موادو داخل تو کې دي چې په کې ترګه تخصیل کې ګوراند ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي دار ډیکس پناو باندې او زون کې مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماينونه تر ډیره پوری چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي، په در حال کې چې اوس زریحي مور حتی علمان زوري په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماينونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
ګوري هغه مواد چې دي د ماينونو په منځ کې دي هغه نه استفاده کیږي، د انجینر دي افغانانو نه ده، هغه په گاوند د افغانستان کې همدغه مسائل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته د عمل نه افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلون ویلي دغه تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د سوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې په خدوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول د هغو شمیرل د هغو پیدا کول په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني نه یو بل سره مناسبات لري، نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لوی اشتباه سي کړی ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي، افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتیدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوانتون د تلویخت ورځې مخکې ډله ایز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخته ټپي شوې او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
تلویخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 290 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړی زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماتس او له هغه رپدی خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه دی لیدلی بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 40 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتون نه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسی نیسو، زو او رازو. یوه ورځ مو په لاسی کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازنه وروره هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې واسنه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هره شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته کې دې شي چې ریتللی وی یا هم له خونی باندې وتلی وی یا هم پخلنځی کې وی. د دې خبرې منل ډیر سختي ولی پټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې بریچې دوويستانه پکې ووزل سول او څلويخ نو ټپيان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندلسه. لدی په کې ورسته د پلار زړګیا چیری هاشټګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس پلاس سو. د هغول خوشي د پیخي ل قربانيانو سره خوخوګي خودله. د افغانستان حکومت وایي د دې بریډ په تراوی درې تنه نیولی او یو بل له افغان ځوکون سره پنخته کې وزل سوي دی. د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح د پیخي د قربانيانو ل کورنۍ غوښتي چې د نیول سوي کسانو په اړه د حق الله عبدي داوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمه امر کړی دی. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تا غویسته ده کابل پا پانتون باندی ده چلیک ترازی مخ که برید یو تپی محاصل هما و چی ویلی لسخت و حالات و سر مخ ده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم یو تند ازادي رادیو اوریدونکو، زما یو هله دا غدا ده چې په جنگ کې پر خلکو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرفه دي، باید دونه وجلسي او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هلم دا ده چې د دې وجنه مرمزه وجنه نور باید بند سی ولس له خبري اعلان او ساده خبري اعلان له ولس سره دی.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د غزاب ولسوالۍ د اوس پلان فکندار کې وسم. زما په ان چې چراغ وجل خپل یو تیار منستر اوړي، نو خبري اعلان په مثال د چراغ دی چې د رینا څخه هڅوک آل دا چې د لوري پرتی سیمې نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه आवाज چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه زن سیبلا باندې زما د کوټنه تاسو دا پیغام پریږدم. زه دا وایم باید چې خبریالان په نشه نسی، خبریالان چې د ټولنې د پاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نه د خبریال ژغ نه چپ کیږي د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان به تر بده باید چې خبریالان په نشه نسی.
عبدالشکور کریمی هم د روزګان ولایت د لوړز د کړو موسسې د کرهنې پونځي یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي نو په ټولنه کې به د خلکو داسې ستونزه پاته نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو په ستونزې باندې یا خلک د ستونزې څخه نیول یا د هغو حنجره خلیم. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کې انعکاس ورته ورکوي او بل اخره لوړ چارواکي ورڅخه خبريږي.
ساحل ما خبریال چې دی
دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نور خلکو رسوي چې هغه غږ څوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغه یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کم واټن دی هغه کمایي، هغه غږ چې کم دی دغه چا د هیوادوالو چې څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست، تاسو هم کولی شئ ازادي راډیو ته لنډ غږونه راوسته او یا هم لنډ لیکلي سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 713 پروژې له لارې راولېږئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووشل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وی سش کال د ننګرهار له بڼونو شپږ سوه ټنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل پنځه سوه شل ټنه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږ ونې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته یې په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 240 اویا خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیگ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ وروستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلي ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 28 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دوو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په نه لوبو کې 12 وکټ یې اخیستې او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته لدې چې د انتخاباتي پلاو لخوا د انتخاباتو د ګټون کې په توګه اعلان شو، ویل ډیموکراسي وګټله. بایدن رسمن الکترول کالج لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی او تایید شو. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ورسته لدی چې د نوومبر د دریمې په انتخاباتو کې د بریا تایید شو، د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کیږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې لخپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله، وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د دیموکراسۍ دیوا د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خو ولسمشر ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همدارس د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خبر کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره خوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر درویشتمه وي. ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ د دې ونې موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمه جبرخیل جوړه کړي او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لغه چې سیزرین سی وی حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزرین سي.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاينته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولی ماشوم و زه ډېر زیاته ډارېدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه په پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شم یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات می ډیر خطیر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښې شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو دا سیمیندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیږون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا ترا راوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو لکبله لکوم او روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی. دا بل هغي وورو
کله چې ما واده وک زه امیدوار اسوم چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدل ماته به ویل چې والا اولنۍ ولاته د دا ستونزې دی او مشکلات دي. زه به ډارې دم بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانه ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نه سم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیږون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیږون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي. خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویست هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,902,000 میندو اولادونه زیږولي دي چې له یاد شمیرې نه 250,806 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 5% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% اتواله خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواخ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیګون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویانت نور الله ترکی نه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا لږ پرشن څخه مړه پیدا شوې دي چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 340 خزینه وپات شوې دي چې دغه جملې څخه 3 خزینه د سیزرن سیکشن لامل مړې شوې دي. چې 4,299 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړه شوي.
امیدوار مېندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي چې ځینې مېندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود اروا پوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خدا چې رواني آرامښت دیوي امیدوار مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خنور خپکان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته رارسي، بعضی هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې میرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي. نو دی وخت چې میرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او دا مختلف ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدواری پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي، د دې چانس لري چې د عام روغتیا وزارت د عامه پوهاوي له خدمتونو نه برخمن شي. د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علایم مبارکه عامه په هوای کوي او دا ادامه لري چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټوله مند او ټوله کورنۍ پاغي پوي شي او کله چې په کورنۍ کې یو باردار یا حامل دار خزوی کدا علایم پکې ولیدل شي زر تر زره د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه د تبل لرل تبادر لودل بعد د ولادت نه د ماشوب زیګون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پرسیدل د میرګي یا د بی خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل دا غو د خطر علایم دي چې دا مونږ مندو سره شریکو
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی خو کچیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون ونه شي کړای نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري د دې په خبرو کې به یو وورو
نوم می نورشان نورانی ده او د خوس ولایت اوسیدونکو يم ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي خپل زدکړې پکې کوي
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکو اوس ولایت چې د خځه هم د شفخانه ته ورولې ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې
زنا سیمایم د چاره قمر څخه بعضی خدي مشکلات لري یا طبي ستونزې لري زما په نظر باید عملیات شي
په افغانستان کې ډیره مینده هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبيعي زیګون دنیا ته راوړي په تیر بیا د امیدوارو مینده کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه خکوي خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یو مور طبيعي زیګون نشي کولای او کوم حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې وی مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټري فريدي امرخیل سره کړې ده
غلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کده چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي یعنی قلب ضعیف سي او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي او بل علت دا هم کده چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصله نسی یعنی کې چې مور مخلغه او رزي کړي وي یا هم کوم بل مشکل درلود سر ز وخت داخله اوسلی کی یو تد حرکت باید اجرا کا اما په ما حالت کې سر د حرکت نس اجرا کولای شي مور له طاق د ولاته مخ په عملیات خانه روانه کی
د مین دونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ له خوا د څومره ضرور دی
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت حمل کې یو استرس لري هغه یو تشويش لري ځانته که دا مین ته صحیح رسیدي کې ونسی یعنی د مراقبت نه صحیح ونسی امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډیپریشن هم یادیږي د امراض ته مخکی په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغه ندیدي نگاه روحي نه د مراقبت وسی فامیل باید غیر سره چلند ولري او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د مین ته ورکړي چې هغه د پروتین ویتامین او آهن جتر ولري د خاطر چې هر امور ضرورت لري هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کړي او وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي
ځینې مینده چې د دردونو د نز غم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه لزانه سره لرلی شي
دا چې ځینې مینده په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی کدی چې د تمه او طبي حالت ویلسو عملیات هم د دوی کله چې ساده وی مشکل ونه لري اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي اول خو چرپ دی حوصله ده چې دوی مدام ځان چرپ پیدا کا پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي مثلا کدا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا امکان لري چې مخکله وخت حمل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسی کولای نو نارمل ولاتو کا او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې یعنی وساحت عملیات سي طبعا غلطه هر عضو د وجود ته التصاق کوي مثلا کدا سي داخله د ناست مور کې هر اوس وسیلته موجوده تل څاق کوي په اصطلاح من کولای سو وای چې بل وره حمل چې د مور وخت کې د سیمه ناحیه د جرحه کې مغ ناحیه د عملیات سم ده هغه حالت کې خپل پلاسنټا یا جوړه راسي د تا التصاق وکړي یا سريخسي په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړ شوی و د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیاي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او مند سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله پامان
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
فګوریتونکو سلام نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی لام دې عمل کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي خی حکومت به دغه کار ابتکار کری خو چې لګم په څه پوهیږي نو غو ته نه کار کری ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چیرته درلوده اما غلطه د مقرروي خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هیڅ سم نه پوهېږي وایي زه قرار قرار به زده کړي اوس مو یوې کاري غونډې ته بیایو چې خبر شي په څه سره غږیږي او د څه شي غم دی ورسره د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري د ډالرو غم
خانو څه وایې چې څه وکړو
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده ناوخته راغلم
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نه شي
نو اوس خو نامې خدای ښه ډېر امکانات او پیسې راځي
هو راځي خو کمېدلی هم شي ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو مرسته کوونکو روحیه کمزوري کیږي
صاحب ملامت هم نه دي نه چرسو تریا کمسول او نه هم قاچاق لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټیږي
او خدا هم پکار لا چې لګ نور هم مهم کړو یعنی دا چې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډیره مهمه ده او خپ جوش کې روانه ده
صاحب د ما هم دا نظر دی ډیره ګل خبره دی وکړه
ته څه وایې چې څه وکړو
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده صاحب نه مولتانه تجربه زیاته ده او نه هم علم شکر چې ته مو دې سر سړی
مننه رئیس صاحب اداري
اداري رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه لاس ته راوړ چې اوس څه وکم چاپلوسی مې هم نه دسته
رئیس ماګل ته څه چورت وایې
صاحب ام دې ته په چرت کې مې چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو صاحب چاخ څه وایې دغه ورزش کوه
دا څه وایې هر ورځ فټنس کوم نه ګوري چې درې ټیک روشان غونډې مې باډي ده
صاحب لغنم نو مې خدا ښه باډي لري هغه خو صاحب تک تور دی او دغه صاحب لکه دی شیدو غوندې تک سپینې
رئیس صاحب سترګې دې سپینې دي ډېره مننه
صاحب که راډیوي او تلویزیوني اعلانونه ډېر کو څنګه به وي ځکه هم به مو نوي فن ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو اړخونو ته مهم ښکاره شو
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي یو بل لاره پیدا کړي
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډیر کړو
بهرني دوناران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي اوس نو یو لاره پیدا کړي او کنه وی چې
صاحب اتمنې پیدا کوو کدی خوشوی ډوډۍ به وخورو د ډوډۍ خورلو په وخت کې به شعمیق فکر پرې وکړو
رئیس ماګل د تا خو په لوګه کې هیڅ مغزه کار نه کوي
رښتیا وایې صاحب په لوګه کې مغزه هیڅ کار نه کوي
زینو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو ډوډۍ خو مو خوړه
او صاحب
نو څلاره مو پیدا کړه
صاحب ما ورئیسی صاحب ډیر عمیق فکر وکړ او بیا مو باسم پیوک او یو نتیجې ته ورسیدو. کدی خوخه وی چې درته وی وایو
وی وایې مو ورته ګوري
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې دیسي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
هو صاحب، ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه.
د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې لونه نه میاشتې تم لوړولای سو.
یعنی د مخدره موادو په ضد د مبارزې میاشت؟
بالکل همداسې ده، د دودو میاشتو بخششي مو هم وګټله.
والی
زکه چی
ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانې ډیریږي؟
ځکه چې تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
ولې څوک ورځپاڼې نه لولي؟
ځکه چې د ورځپاڼو خبرونه مخکې په ټلویزیون او راډیوګانو کې اورېدلي وي.
ولې ټول خلک له حکومت شکایت کوي؟
ځکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولې خلک له امنیت شکایت کوي؟
ځکه چې امنیت له بې امنیتۍ سره ګرځي.
ولې هلکان د نجونو پېښې کوي؟
ځکه چې هلکان له نجونو کم نه دي.
د جنگ ډګر کې د ماتې تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د ماتې تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکي پوشاتک، ورته ایښی تکتیکي پوشاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترینیولی پوسته او ترینیولی کنداک ولسوالی ورسره. چې خلک ونه وایي ترینیولی سیمه، ترینیولی پوسته او ترینیولی کنداک ولسوالی ورسره. دا سورز نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکی پشاتک یو چل خوشوي نوي او څه فوجي تاسیسات یوږي کړي نوي. د تکتیکی په شاتګ په برکت برکت. وسلې هم پاتې ویته، پوستې هم پاتې ویته. د تکتیکی په شاتګ په برکت برکت. د ماتې خنوم دی دا د تکتیکی په شاتګ، دا تکتیکی په شاتګ. د بنو له عالم خبرو
دا بیا څه وایه؟ خدای دې ورکه چې زه له تا نه خلاصېږم.
وای څه مې ویلی دي؟ زه نه خود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایه؟ خدایا اوس مې له دغې کڼې نه اور واخیسته.
پلار دې خدای په ګور کړه چې ما په ګور کوې. شرامه ژوند مې و، خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې.
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې. ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور کړه؟ پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم.
اوس نو شوشو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده. که غوږونه مې کاڼه دي، سترګې خو مې ړنجېنه دي.
او ماته ژرندې، ما کله ویلي چې شیشه دې ماته کړې؟
څنګه میړه د تا دی؟ پوستکی به ترې وباسم. ته وده چوسې او ځل داسې تر پرونه په ډیرانو کې زه دي اوس بیا دې چې شذ سوې ها
وی د خدای نه می جار کې کته خزه وای زبینه در باندې راوړم
ما ته معلومه ده چې خبره دې مني او پټ پټ شان در تاوړي کم بختي پرونه ما ته یو جیب مې زرا وړي وا ما خو چا دې چې وازه تا ته راوړي
زه یې پیژنم چې پرشوت دې ساتي جیبونه تا ته خالی کوي او یو گژبه ما ته رايستلی وي د دوه خزو خاوند خو همدغه سي دوه مخې وي
سه سه له دې نه لا نه خبره چې ما ته ممیز او تا ته بادام راوړي ها زه وایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوړي دا خو بادام خوري خدای دې اوس یو ځل ژر دی راوړي چې د سر ورېښتان یې په لاس ورنه کړم نه پرېږدم د بادام بچی
د بادام بچی نه دی د ممیزو سوداګر دی د ممیزو
نکریزی دی اگه تواره چلوی اختر سو لسونو بپرسی که زمین لس نسل کوم
و خدای دی پنزه کنی نباسا زی چوائیم او دی تاق وگونه چاوری لیوانه دی کرم لیوانه
لرم با دیغ پلاروی دلرم لوری
آخ آخ و دی سوام لیوانه دی کرم لیوانه
پراونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3